السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورجیس د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د غزنی د وضعیت په اړه ورستي معلومات در سره شریکو په پیل کې خبرونه حکومتي چارواکي وی په غزنی کې د وسلوالو څو حمله په شا تمبول سوي د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د بیلابیلو اړخونو د همکاري غوښتنه وکړه پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلاسي وچ لمخه به پاکستاني سرتیری په روسیا کې روزل کیږي د غزنی چارواکي وی افغان امنیتي ځواکونه توانېدلې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو څو حمله په شا وتنبوي د ولی وین محمد عارف نوري وی چې له تېرې شپې راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه هم سوې ده نوموړي د تلفاتو په اړه وویل د والی وایند وی وسلوالو له څلورو استقامتونو د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو حمله کړې وه شغلی نوري د او افغان پوځیانو د ټپي کېدو مسله هم تایید کړه تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سئ د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټولنه غواړو چې د شریک سي دا د یو فرد کار نه ده دا د یو بنسټ کار ده دا د یو ملت کار ده
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد توران نسی د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن له کابل څخه مزار شریف ته د سولې له پیغام سره پلی روانيږي د سولې ولسی حرکت تر پرون په کابل کې خپل ورستي غونډې وکړه د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسول عبدالملک همدرد پرون په کابل کې د خپل ورستي غونډې څخه ورسته ازادي رادیو ته وویل
زو د خیر سره د کابل نه د مزار په لوري یو د لوسنه تر څلوشتو کسانو پرې په تعداد کې زموږ ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي
د سولې ولسی حرکت په تری یو نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیان ناستې وکړې دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو ووهل او له ټولو اړخونو څخه د سولې غوښتنه وکړه پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلاسي وی چې له مخې به یې پاکستاني سرتیری په روسیا کې روزل کیږي د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړې ده د موافقه اسلام آباد ته د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دو ورځني سفر پر مهال سوې ده پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالي رتبه پوځي چارواکو ترمنځ بحث وسو د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي دا موافقه په داسې حال کې چې د پاکستان او د هغه د دودیزې متحدې امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترینګلتیا راغلې ده د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولې او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د افراطي وسلولو په وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د امریکا د هغې پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یوه روسی بانک او په مسکو کې میش د شمالي کوریا د یوه بانکدار د شاملولو په اړه کړی و روسیا او چین پرون ناوخته د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې پکې غوښتنه سوې چې پر اګرو سویز تجارتي بانک بندیز ولګوي پر دغه بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول سویو بندیزونو په تېښته کې همکاري کړې ده د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازی ری جنګ اون هم په نشه سوی دی درخواست دا د شمالي کوریا دوه مخکښ شي کمپنی غنی چې د واشنگټن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کوله چې 13 اونۍ پر روسی بانک او نور بنسټونو ولګول سول او د آزاد اروپا آزادی رادیو د غرض د بشری حقوقو د سر ادارې د ملګری ملتونو د بشری حقوقو د کمیټې د ورستوي مندونو هرکلی وکړ. د بشری حقوقو د سر اداره وای د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشری حقوقو د وی فعال د مرګ مسؤل دی. د ملګری ملتونو د بشری حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سو ویلي چې اوګل سفر مراد واچله آزادی رادیو سره هم منظم همکاري کوله د هغې د ژورنالیستیک او د بشری حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. د کمیټې وای د ترکمنستان حکومت باید د مراد و د مړینې په اړه بې طرفه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس توماس کیند په یو اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې اوګل سفر مراد و د اوګل سفر مراد ومړینه سیاسي انګیزه لري. مراد و د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سوه، وروسته له دوو نورو فعالانو سره محکومه سوه. سی ازادي رادیو ته غواړیست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه سوي خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د غزنی وضعیت څېړو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت په غزنی کې وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو او پولیسو د غرض افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول سوې ده. وسلوالو د غزنی پر څو پوځي مرکزونو تیر شپه حمله وکړه چې تر دې شیبې پورې دغه حمله د ازادي رادیو د خبرلانو په حواله چې روانه ده. په کابل کې کرام الله اکران د موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي او نور جزئیات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که دغه ښار ته کومکي امنیتي ځواکونه ونه رسیږي نو دا ښار د سقوط له خطر سره مخ دی. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ښار کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالي نښتې دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. نوموړي وویل
تازه برای فیلان طالبا در حکومه شهر عقب نشینی کردن و یکی در زینا در بلند منزل ها بعضی خانه های مردم پناه بردن که از اونجا بعضن انداخت های طرف ساختمان های دولتی میکنند. غزنی اگر توجه صورت نگیرد نیروهای بیشتر اعزام نشود، غزنی در حال سقوط است.
دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه نا وخته وسلوالو طالبانو د غزنی ښار باندې له څو بیلابیلو لورو ډلیزې وسلوالې حملې کړې او یو شمېر دولتي ځایونه یې هم په خپله ولکه کې اخیستي او دا یې سیزلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال د دغه ښار له بیلابیلو سیمو مخالفین په شکل شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړه دوام لري. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کیږي چې په کم وخت کې دغه پاتې کوم مخالفین چې دي دا هم له پخونه وغورځول شي. هغه وویل
دقیق په 2 درې نقطو کې البته هم دښمن حضور شته دی او تر څونکو شیبو پورې به مکمله توګه تر څونکو ساتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن حضور هلته تصفیه کیږي.
ښاغلی رحیمی ډاډ ورکوي چې دغه ښار د سقوط له وخت سره نه دی مخ او امنیتي ځواکونه په پوره میړانه سره د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې جنګیږي. نو موږ وایو چې په دې نښتو کې سلګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوخته ده. ښاغلی رحیمی د پولیسو او د ولسی خلکو ته د مرګ ژوبله اوختل هم تاییدوي، خو وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلومه او چې کله تصفیوي عملیات پای ته ورسیږي نو دقیق شمیر بل رسنیو سره په دې اړه شریکي. خو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی وسلوال هم د خاردنن امنیتي ځواکونو سره په نښتو اخته دي او زیات شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې دوی ته زیات شمیر وسلې هم لاسته ورغلي دي او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي.
ډیره مننه د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول سوې ده. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حبیب رحمان تاثیر په غزنی کې د موضوع له تیر شپې راهیسې تعقیب کړی، تاثیر صاحب څه دی وروستي جزئیات؟
ډېر مننه ګران همکار صاحب، تاسو ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. که څه هم تر اوسه پورې د دولتي او امنیتي ارګانونو له لورې رسنیو ته پوره جزئیات نه دي ورکول شوي، خو ځینې آزادې سرچینې او د نوم نه ښودلو په شرط ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه بدنۍ جګړه کې اوس هم دوام لري. ځینو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کرا شمېره او یا تعداد یې نه دی ښودلی. خو دغه جګړه چې اوس یې خط د ښار قریبا په مابین کې ده، د خواجه علي سړک، پولی حیدرآباد او د حکیم صنایع پارک، دغه د جګړې لیکه ده او ترته وسلوال طالبان هم شتون لري. نو دوی ویلي دي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې تر سلو پورې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، بلکې وژل شوي دي او تر دې یو څو برخه نور هم ټپیان دي. د قومندانۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د جنګ د کنټرول یا مهارولو لپاره کماندو ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي او ډېر زر به دغه جګړه مهار شي.
بله تاثیر صاحب، مخکې چې تاسو راپور راکوه، ستاسو د ژغ سره سم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل چې اوس نه اورېدل کېږي، د دې معنا دا ده چې جګړه درول سوې ده که څه کیسه ده، که جنګ اوس هم روان دی؟
نه، هغه سیمې چې ښار ته مکمله توبه هلته جګړه مهار شوې ده، درېدلې ده. خو کوم ځای کې چې زه ژوند کوم یا اوس هم، دغه هغه ځای دی چې دغه د طالبانو او د امنیتي ځواکونو هغه لیکه ده. یوې خواته طالبان دي او بلې خواته امنیتي ځواکونه پراته دي. وخت په وخت یو بل باندې ډزې کوي او جګړه هماغه رقم دغه د ښار د کلابندۍ یا د قمربند د پوستو ترمنځ جګړه کېږي. خو ځینې خلک دا هم وایي چې دغه کمربند چې پخوا یو کیلومتر شاته پروت و، هغه یو کیلومتر مخته شوی او شاته نږدې شوی، نو هغه جګړه کله کله په داسې پلاس کې 15 دقیقې یو زور واخلي خو بېرته قطع کېږي.
بلې، تاسو چې دا موضوع څارلې ده، په دې جګړه کې له درنو وسلو هم استفاده کېده لکه یوازې سپکې وسلې کارول کېدې؟
په دغه جګړه کې چې تېر ماخوستن په 12 بجې باندې پیل شوه، درنې وسلې هم کارول کېدې او د دې غږونو تر ډېر لرې ځای پورې رسېدو. د دې معنا دا هم و چې دواړو لورو درنې وسلې کارولې دي او ما چې کله په غزني کې د امنیتي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې دي، نو هغوی دا وایي چې د یو بل چې پړه په یو بل باندې اچوي، نو دغه درنې ګولۍ په کورونو باندې لګېدلې، ځکه ولسي خلکو ته ملګوب لا اوښتې ده. نو د دې دا معلومېږي چې ګوادرنې وسلې هم کار اخیستل شوی ده. یوه خبره یادونه باید دا وکړم چې جیټ الوتکې او څرخي الوتکې هم له تېرې شپې څخه په ښار باندې ګرځي. خو ما چې کله د ولایت لویان محمد عارف نوري څخه پوښتنه وکړه چې په دې جګړه کې تیارو هم بمبار کړی دی که نه دی کړی، ده په ځواب کې دا وویل ازادي راډیو ته چې تیارو ځکه بمبار نه دی کړی چې دغه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو یا هغه ځایونو په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي چې هلته ولسي خلک اوسېږي. نو دوی نه غواړي چې د اواله لارې طالبان په نقشه کې او ولسي خلک ورسره متضرر شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه پیل شوې ده چې اوس هم خال روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو پر روانو خپرونې کې نور جزئیات اوریدلی سئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې هم په دې اړه نور معلومات لوستلی سئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیوي مجله د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړی زما گرانای بلچا غواړی.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو.
زما درن صدا نشته وکي مانو صدا سجو بشوي دتر کوته چشمانو سرا. زما درن
په زرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي خیه په اوبدل شوو جورابو پټی وی دا رنگ جورابې می مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ بستان بړیچ احوال واوري.
د منی وور دی زمازړه ورت پانګار کینا. د منی وور دی زمازړه ورت پانګار کینا خی تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبگار دی اوګده ګیره اوګده څنې چیرې ډوبه کله ځان ته غشي جوړ کله لیندې کړي کله وباسي لوس پنې نتوره.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملی او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالی تاړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورسره بلې زیاتېږي نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړوند بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه باید د باکیفیت مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږ ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. ده وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده. د ایران خبری آژانس بالا باختر آژانس سره همکاري وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره و نه په افغانستان کې د ایران د نمائندګی له رئیس سید سعید حسینی سره د دغه دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د درې څلوېښتمې غونډې او د بېلابېلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړي. په باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لارې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پرېکړې هم کړې دي.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی هم دارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي، خو لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دوکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را پدی خو په افغانستان کې دا رواج لري د افغانستان خلک دینه په خو هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وای مسول پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلک جوړول او کار نه خستل خو په دې ورستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د ننځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
کوم ځای راغلی؟
انګور باغ.
دلته څه پسې راغلی؟
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار ده. مخته ویسو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښهغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري. مخته
د یادونې وړ ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړې د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړې بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي که نه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود یې پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکهګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، ګریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هره تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکړم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، ګریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې دي، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غای په کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کوي، ما د سر ټکرای در خور کوي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي. موږ خو ښکاره دا معنا ورکو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع ځین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیا نشته هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو ویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې ستاسو د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کوم سیمه ده ډیورند د کرش واخوا ته چې کوم د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک بیا داسې راوباسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا نشته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیا ما ته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلوم دا هغه بعد بیا روپ کنداری ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویله هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله په دا کوم اله کې اوس چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کنی نور چې څوک کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړیو باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنګ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد مرکه کړي دا اوریدو بلنه درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکتی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتلی شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکي تاسو خفه نشئ په کل کې که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتې مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خوا وه سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بل هم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک چیرته په موسیقۍ باندې وپوهیږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د عصري موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهي ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وایي، بازاري شاعري دي نه وایي، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دي وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شو. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایي، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړې ده، دای هم لامل نشي کېدی؟
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر لس ورځې پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خطو خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقمند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطرافته نه شو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي، او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار یې په صفر کې زرد کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه ده راکړل شوې، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکېني دولت غوندې د ارواخات شهید نجیبلا، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر به پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسامونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چې غوړې جوړلې مې دي، د رسنۍ د لارې نه، په نت کې، په نور وغیرہ چې څومره امکانات ماته پلاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ورکړي.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خو خدای نه ده چې اوس اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې پیدا کړه شوخینو ماته کوم قصور دې زو آشنا سره پوی ګوبل تا کوم ضرور دې چې ځان غماز جوړ کړی
پمنگترا جوړ کړی پزولغا جوړ کړی تقریر درا جوړ کړی مشتاو گریوان مر ساچا دنا سہانو سرا سجو بشوین دتر کدو
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی پانه ننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه صدره انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلودا او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاص کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه و. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې و چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنگ جورابی می مور هم اوبدلی. تور سخی بوبیل د باغ اتار لدختی راوړ. تر هغه چې یې د زاید رکنی وی لګیدلی هم دلته بوی. و می ویل خو تر هغه به یې بوی ټول کلی په سر واخلی. جواب یې راکړ. اخون وای چې څاور ته وکیندی امانت یې پکې کېږدی. امانت مړی نه خرابیږي. لاس می ور وغځاوه. غوښتل می جنازه په بل مخ واړوم. خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړی دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پریږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
ادب جام دا برخمو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته زنګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو ل ادبی او روحاني نومیالی اوڅخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی و. د قومن بړیڅ و. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړې درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت و. بستان له خپل پلاره فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دې افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف ده چې مورخانی خ پیژني او د دوه روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لګ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روح هندوستان تر راغې، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن لدی بیان زموږ د شاعر اخلاقی هویت خخکاری او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی و او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت و. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری و او له ده څخه یې خوارق لیدلي وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپښین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هوري ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناس سړی نه و او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 990 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپلو مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا و. درنو اوریدونکو، دا هم د ده د شعر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان، یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما. وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، وکه نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، لزلمی چا چه وینی سور په وینو خپلی متل، په اور چلپلی متل، لزلمی وینی چا چه سور په وینو خپلی متل، په اور جلبل یې متل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پر ما. له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهما، له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهما، کړکې سوری وهما. یو آن مې چیرې نه آرام نه ټیکاونه وینم، نه راحت کړنه وینم، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پما. د خوږو زړو له حاله ته ای بادار آگاه، د خوږو زړو له حاله ته ای بادار آگاه، یی د بی وزلو همراه، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، کړی له گناه گواخل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان، یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما.
د د راډیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ، هلته له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپله ګرزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو، خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین توتی زرین قفس کې کریغه وکړه، د زرینې خیالات پریشان کړل. لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه، په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینه بیرته د کک دنیا ته ولاړه، د هغه د برخلیک تصویر ته ځیر شوه. بیا یې مخ واړه او روښان شامیر من ته چې د کک له برخلیک ځان خبر کړي. تر هغې پیښې راوروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیرې اوسی؟ څنګه پای اوس سوای؟ په هیرمن باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو د یووالي پر راز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوټ پوهیږي؟ د روښانې په څیره کې د غم نښې لکه نښې د ماښام راشي شفق کې. څه یې وویل رپیدلو شونډو لاندې؟ یو ځل بیا نږدې شوه خپلې میلمنې ته. په ډیر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروهه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي. څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي، وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی، له بزمونو او رزمونو توبهګار دی. اوږده ګیره، اوږدې څڼې، څیره ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ، کله لیندۍ کړي، کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګروزونو شوق ورسره ډیر دی. جوړوي درنې درنې تورې او زغرې، له هوما ډک ډک خومونه ورته ایښي. ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی له غمونو، له ګرومونو او له کرکو. ګلبویې لکه لړم پر زړه چې چلای، هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. ګلبویې لکه لړم پر زړه چې چلای، هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. له کلانه یې شړلي ټولې مینځې، ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاري. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاري. نه څوک ګوري، نه څه اوري، نه څه وایي. بس یو ځلې میاش کې ما غواړي کلا ته، سر زما پر زنګون کېږدي ښه وژاړي. وایي مورې زړه مې مات دی، روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی، د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري، مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یا ستا پر زنګون باندې آرام یم، ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم، ته انسانه نه یې، ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی، ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هیڅ ښځې نوم وانخلم، د هیڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي، زما ساتونکي به یې وولي په غشیو، مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پرښته یې، انسان نه یې، ته ځانګړې یې، د نورو پر شان نه یې. کک ماشوم شي، زما زنګون باندې ویده شي، زه پرې ژاړم، لیونتوب ته یې کړیږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری، زما هغه پهلوان هغه سرتیری، هغه غر غوندې پیاوړی، ها ښاغلی لیونی دی. هره ورځ خوري د زړه وینې، د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زما لسترګو ورکه زویا، هاي ارمان زما لسترګو ورکه زویا، لیونیا حق حیرانه کاکه زویا.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی دومدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سلام و درود بر شما.